ازادي راديو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ چې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څېړنې پیل شوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکیم. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا متحده ایالاتونه به د یمن حوثي یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. پوره خبرونه. اروپایي ټولنې په نیمروز او هلمند ولایتونو کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې د راپورونو د هر اړخیزې څېړنې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر خپل ټویټر لیکلي، په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د نړیوالو بشري حقونو د بنسټ ډبره ده. د استازولۍ ټینګار کړی چې په نیمروز او هلمند کې د هوایي بریدونو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه باید سم وڅېړل شي او عدالت تأمین شي. پرون د نیمروز د خاشرو د لسوالۍ اوسیدونکو د شاوخوا څوار لسو کسانو مړي د اعتراض په بڼه د ولایت مقام مخ ته وړي وو او ویلې چې دا ملکیان د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې پیښې د پلټلو ژمنه کړې، خو ټینګار یې هم کړی چې د خاشرود په هوایي برید کې د طالبانو یو میشت ځای په نښه شوی او پکې د نهو پاکستاني وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو بیا په یوه اعلامیه کې ویلي د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ټولې ملکي وګړي دي. په پکتیا کې یوې ماین چاودنې یو ماشوم وژلی او څلور نورې ټپیان کړي. د امنیه قمندانۍ سرپرست لطف‌الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې دا ماین د وسلوالو طالبانو له لورې د ځاځي میدان ولسوالۍ په غونځي سیمه کې ځای پر ځای شوی و.
غرمه محل تقریبا 10 شاوخوا وی چې دی هواد دښمنانو له خاصه ماین جای بجې سو او چې متاسفانه 15 نفر ماشومان زخمیان وو چې یو نفر شدید و غ شهید شو او څلور نفر شدید زخمیان وو. بل اخر دوه نفر ډیر شدید و مرکز او دوه نفر عمل ته تر تداوی لاندې.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یوناما د 2000 کال د مرګ ژوبلو په راپور کې ویلي چې په هرو لسو ملکیانو کې څلور ماشومان مړه یا ټپیان شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د کلنیو سکالرشپونو د ازموینې نیټه ځنډولې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق پر ټویټر لیکلي چې دا امتحانونه د جنوري له 15 تر 19 اخیستل کېدل، خو اوس ښایي په فبروري کې واخیستل شي. نوموړي د امتحانونو د دې ځنډ لامل نه دی ښولی. د صادق په خبره دا ځل 22,000 افغانانو د دغو تحصیلي بورسیو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنلیکونه ورکړی دی. د پاکستان حکومت د 2021 کال په مخه د افغان ځوانانو لپاره 3,000 سکالرشپونه اعلان کړی دی. ارګ مانی د نیویارک ټایمز هغه راپور رد کړی چې پکې افغان چارواکي د اطلاع رسونې په برخه کې د محدودیتونو په لګولو تورن شوي دي. نیویارک ټایمز پرون په یو راپور کې ویلي چې افغان چارواکو د غلطې اطلاع رسونې په جنګ کې ویاندویان څنګ ته کړي دي. په راپور کې څو بیلګې یاد شوي چې یوه یې د تخار د والي د پخواني ویاند احمد جواد هجري ګوښه کول دي او بله یې تازه د نیمروز د هوایي بریدونو په اړه ناسمه اطلاع رسونه یاده کړي. د نیویارک ټایمز په راپور کې راغلي چې له تیرو اکتوبر میاشتې په ولایتي ویاندویانو محدودیتونه لګېدلي او هغوی په ویره کې دي چې دندې له لاسه ورکوي یا به د نیول کېدو له خطر سره مخ وي. خو د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د ټویټونو په یو لړۍ کې ویلي دا عجیبو غریب ادعاوي دي. هغه ویلي حکومت څه باندې 200 ویاندویان لري او د اطلاعاتو د رسولو په برخه کې د دب خبره هیڅ ډول محدودیت نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو به د یمن حوثی یاغیان د یو تروریستي ګروپ توګه ونوموي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه اعلامیه کې ویلي حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. د ښاغلي پومپیو په حواله په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې حوثیان د دې لپاره تراګر ګروپ نومول کېږي چې په بهر کې د بریدونو، د ملکي وګړو، تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. حوثیان د ایران له ملاتړه برخمن دي. په پاکستان کې ماشومانو ته د ګزارن ضد څاڅکو یا پولیو واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شو. د ګزارن لپاره ملي بیړنیو عملیاتو مرکز ویلي دي په دې دوره کې به د نږدې 3 لکه واکسیناتورانو لخوا تر 5 کلونو کم عمره 40 میلیونه ماشومان واکسین شي. د پاکستان د حکومتي شمیرو له مخې په 2020 کال کې 4 اتیا ماشومان پولیو یا ګزارن ویلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو یا ګزارن ماشومان ګواښي. او د آسترالیا په تجارتي کرکټ لیگ یا بیگ باش کې نن د راشد خان وروسته لوبه وه. راشد خان په دې لوبه کې 9 منډې ورکړې دي او 2 لوبغاړي سوځولې دي. تمه ده چې راشد خان هم د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نورو لوبغاړو په څیر د ملي ټیم له تمریناتي کمپ سره یو ځای شي. ملي ټیم په اماراتو کې د آیرلند په وړاندې د لوبو لپاره چمتووالی نیسي. دا مهم خبرونه.
سمګ غاګله آزادې رادیو او ریخ قدر منوریدونکو په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و به ورته د نیمروز ولایتي ادارې په خاشرود ولسوالۍ کې د ملکی وګړو د مرګجوب له په اړه څیړنې پیل کړي. د ترین کوټ په واټونو کې نن یو شمیر کسان مظاهره ته راوتلي وو او د کار روزګار د نشټوالي له کبله پر حکومت انتقاد کاوه.
باید موږ ته دا خبر پاتل چې هغه خلک چې د عملیات یې کړی چې کم مساف او کم عدد غوښتلوي.
په بین الافغانی خبرو کې د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ځینې غړي تر اوسه هم دوه ته نه دی رسیدلی. په یو بل راپور کې به واوري چې د شینوارو قوم له حکومت نه ګلمندای او وایي چې د قربانیو په بدل کې هیڅ نه دی ورکړي.
دغه قربانی چې ورکو دغه څه لپاره ورکو کده دی وطن د پاره ورکو د دې وطن خلک یو باید مونږ ته کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای ملاو شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې متحد ایالات په پام کې لري د یمن وسلواله حوثی ډله د تروریستي ګروپونو په فهرست کې شامل کړي. خبرونې پروسې برخه کې د امنیت او سلام چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي. دا ازادي رادیو دا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په کابل او نورو خارونو کې خبريږي. د نیمروز ولایتي چارواکي وای د دې ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د اوخت مرګجوب لپاره څیړنې پیل کړې. د سیمایزو چارواکو له قوله ویل شوی چې د دوی پلاوی به د پیښې ټول جزئیات له څیړنې وروسته رسنۍ کړي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي ځواکونه د خاشرود نه هم نمبر لوی لارې پوګدو کې د طالبانو ګمرک په نخه کړی او درانه تلفات یې طالبانو ته اړولې دي. ملي دفاع وزارت په دې پیښه کې د ملکی وګړو د مرګجوب له اداو په اړه لغپل خو د څیړنو خبر هم ورکوي.
د نیمروز ولایتي چارواکي وایي په خاشرود ولسوالۍ کې ملکی وګړو ته د وخت مرګجوب له څیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی خپل کار پیل کړی دی. د دې ولایت د والی مرستیالی روح ګل خیرزاد د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل پلاوی ته دند سپارل شوی څو سیمې ته ولاړ شو د پیښې هر اړخیزه څیړنه وکړي.
کومه ده چې سوي د سیړنو لپاره پلاوی ګمارل سوی دی. کله چې د پیښې ټول اړخونه په دقیق ډول وڅېړل سول وروسته به یې جزئیات له رسنیو سره شریک سي.
د اکشن به پورز د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې وی کورنۍ وویل د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د کورنۍ اتل لزغړی وشل شوی. د دې کورنۍ له قوله په وشل شویو کې اته ماشومان او دوی میرمنې دي. خمیلی دفاع وزارت بیاوی وړ مشپیز واکونو د خاشود ولسوالۍ په منځيري سیمه کې د طالبانو یو مشتزای په نخښه کړه چې په پایله کې د نه پاکستانی وسلوالو په ګډون 15 وسلوال وژل شوې دي. د وزارت ازادي رادیو ته پر لګلې خبر پاڼې کلیکلي په هوایي بریډ کې ملکی وګړو ته د وخت مرګجوب لپاره خبر تر لاسه کړي او پر همدې بنسټي د نیمروز ولایتي ادارې تلارخونه کړي چې په دې اړه څېړنه وکړي. طالبانو هم په یو خبره کړې خبر پاڼه کې چې د دې ډلې د وایندویانو لخوا خبره شوې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي برید په پایله کې د یوې کورنۍ د سوار لس غړیو د وشل کېدو خبره کړې. د نیمروز ولایتي شورا هم مني چې د پیښې د څېړنې لپاره د دې ولایت د والي په مشرۍ یو پلاوی ګمارل شوی دی. د نیمروز د ولایتي شورا رئیس باز محمد ناصر ازادي راډیو ته وویل باید روښانه شي چې پر ملکیانو هوایي برید پر کوم بنسټ شوی دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم د دې پیښې په اړه غبرګون ښودلی او غندلی دی. د دې کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر په خپله ټویټر پاڼه لیکلي د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د پیښې پلټنه کوي. د ملکیانو په نخښه کول د منلو نه دي. دولت باید د خلکو ساتنه وکړي او شوې ادعاوې باید وڅېړل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو راپور کې د ملکي مرژوبلي یوه لویه برخه مسؤلیت پر افغان هوایي ځواک ور اچولی دی. یوناما وایي د تیر کال له جنوري میاشتې تر سپتمبر میاشت پورې د افغان هوایي ځواکونو په 3 بریدونو کې 165 ملکیان وژل شوي او 193 نور ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
یو دولتي سرچینه وایي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو یو شمیر غړي لا هم دوه ته نه دي رسیدلي. د سولې له خبرو د با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې د دوی له لوري هم درې کسان په دې روانو خبرو کې حضور نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د طالبانو پلاوی هم نیمګړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې دویم پړاو مذاکرات خو یو شمیر غړي لا هم غیر حاضر دي. یو به خبره حکومتي سرچینه وایي لا هم د دواړو لورو حکومت او طالبانو د پلاو یو شمیر غړي دوه ته نه دي رسیدلي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوړي نومې واخیستل سي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې فوزیه کوفي، رسول طالب او فاطمه ګیلانی تر دې دمه دوه ته نه دي رسیدلي. سرچینه زیاتوي متین بیک بنن دوه ته ورسیږي. د افغان حکومت د سولې مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه خبرې په جدي ډول نه دي پیل شوي او په خبره دا به سبا دوه ته ولاړ سي. نورو نتللو کسانو سره مو اړیکې ټینګې نه سوې. لا په داسې حال کې ده چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي دا مهال د دواړو لورو ترمنځ د اجنډا پر سر اساسي بحثونه پیل شوي دي. د دغه وزارت ویاندې ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو د اجنډا پر توحید، تدوین او مفصل کېدو کار روان کړی دی.
د دواړو خواو کاري کمیټې مجلسونه یو بل سره جریان لري. دوی د اجنډا پر توحید، تدوین او همداراز مفصل بحث باندې کار کوي او امداد مذاکراتو د اساسي بحثونو پیل دی، یعنی مخکې پیل شوی ده او ادامه لري.
هڅه مو کړه د طالبانو د مرکچی پلاوی د بشپړ حضور یا نه حضور په اړه په خطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر ویاند او یو شمیر مرکچی غړو نه معلومات واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل څه. خو دا چې د سولې وزارت لوري د خبرې اساسي او مهمه بلل کیږي او بلخوا د پلاوو د غړو بشپړ حضور نسته، آیا دا به پر مذاکراتو منفي اغیز وکړي؟ د طالبانو په خوانی چارواکی او د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا وایي کچیر د پلاو بشپړ غړي هم په بحثونو کې حضور ونه لري خو خپلو کې د سراسلاوي او کواک یو بل ته ورکړل سي نو خند به رامنځته نه سي.
دواړه طرفونه اختیارات خپلو خلکو ته یا ورکړي وي یا ورکړي، ځکه چې افغانستان موضوع ډېره حساسه ده. دې ته ضرورت شته چې دواړه طرفونه لکه څنګه چې د سولې لکه ما د مخ وویل چې د سولې خلک باید چې ازاد وي، استقلال ولري، دارنګه دوی اختیارات ورکړي چې هغه د استقلال خاوندان شي.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال دین محمد هم ورته نظر لري او زیاتوي که د پلاو ټول غړي هم حضور ونه لري ستونزه نسته، خو باید د ستا غړو ترمنځ تفاهم موجود وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په روزګان ولایت کې لسګونه اعتراض کوونکي کارګر وایي که حکومت ورته د کار زمينه برابر نه کړي نو دوی به اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ډاله نن په مرکز ترینکوټ کې د یوې سولیزې مظاهره لپاره راوتلی وو او پر دې محالې پر حکومت غږ وکړ چې د کار فرصتونه ورته برابر کړي. ولایتي چارواکي وایي د کاري فرصتونو د رامنځته کولو لپاره د دوی هڅې روانې دي.
د دغه کسانو شمیر چې لسګونه تر رسیدي نن د ترینکوټ شارواټونو تر وتلی و او له دولت څخه غوښتنه کول چې د کار زمينه ورته برابر کړي. دی وای په ورځو ورځو د کار پلاټوي خو هیڅ کار او روزګار ورته نه فایده کیږي.
یو خواري نسته نه مې کړې ده. دغه 200 روپۍ ما سره څخه دي، دغه 200 برا څخه دي، ما سره وړه غوښتل څه دي، چای وبره په میټ غوښتل څه دي. یو خواري نه ما کړې ده او نه کو نسته او نه یو کار سته.
انا خو په میاشت کې 1500 پی داسي یا 1000 پی داسي نشم بیره څنګه وسال ما شاسو څه
په دې دوی میاشت نه په دې درې میاشت کې سم درته هم چې سم دې په خدای دې کدا ګرد خلک ما ویني دادي کوم ته دغه 2 روپۍ خواري کړی ته واشه.
اعتراض کوونکي وایي که د کار زمینه ورته برابره نسی نو دوی به په ناوړه کړنو لاس پورې کړي. دغه اعتراض کوونکو پر مرستندوی خیریه موسساتو هم تور پورې کړ چې مرستې مستحقو ته نه ورکوي. دوی وایي د یادو ادارو مسؤلین مرستې پر خپل خیښه او خاله ویشي.
هغه خیښه خاله د یو کور درې نفرې لیکلي، درې ورونه یې په یو کور کې لیکلي دي. دوه کاله کېږي چې موسسې والا زه پېژنم، ما هم پېژني، ما ته یې تروسه نه راکړلې، وایي تاسې مهاجر یې.
یو ښه نامې دوکانونه لري، د هغه ده وروره د ملک ده، د خان ده، د خوارو غریب مرسته نه ده. یو سړی دې ووایي چې ما ته
رسېدلی
د اروزګان والي د یادو اعتراض کوونکو شته ستونزې مني. والي محمد عمر شیرزاد وایي د یو شمیر د بیا رغونې کارونه پیل کړي دي چې یادو بېروزګاره کسانو ته به د کار زمینه برابره سي. هغه له اعتراض کوونکو غواړي چې د مرستو په برخه کې د هر ډول فساد د اسناد له ولایت مقام سره شریک کړي، څو فساد کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژني.
دا ورونه مستحق دي. واقعیت دا چې دلته د بیکاري کچه ډېره ده، نه یوازې په اروزګان کې بل په ټول افغانستان کې. خوشبختانه تاسو به خبر یاست چې د اروزګان ولایت لپاره دا اوس هم د ډیرو بیروزګار خلکو دپاره د کار زمینه او شرایط برابر شوي دي، چې په یو بند کې 400 کسان او په دوهم بند کې به 300 کسان د 300 میاشت لپاره دلته په کار ګمارل کیږي. هر ځای کې هر څوک، هر دولتي یا غیر دولتي کس یا د موسساتو کس که پر دوی باندې اسناد د فساد ولري، لطفا مقام ولایت ته د اسنادو سره راسي او په هماغه ورځ به اجرات کیږي.
دغه اعتراض کوونکي زیات شمیر غزوانان دي چې د جګړو لامل د خپل سیمو بي ځای سوي دي. په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اوس 15 کاله پوره کیږي چې لامل یې زرګونه کورنۍ له خپل سیمو بي ځای سوي دي. له دې وړاندې د اروزګان د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلینو ویلي و چې په دغه ولایت کې د روانې جګړې له کبله شاوخوا 30 ځوانان بیکاره سوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د شینوارو د قوم مشران وای په دې ورستیو څو لسیزو کې لمرګونو او جنازو پراته بل هیڅ نه دی ورکړل شوی. د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو انتقاد کوي چې د موجوده نظام په ملاتړ د سر او مال قربانی ورکړي، خو په بدل کې یوازې تشې ژمنې ورسره شوې دي.
د ننګرهار قومونو او ولسونو په ځانګړي ډول د شینوارو د شپږو ولسوالیو اوسیدونکو وروسته له شاوخوا 12 نامنه یو د نسبی امن او قراری سره اخیستي. خو د شینوارو اوسیدونکو او قومي مشران وایي وروسته یو جنگ جګړو او نارامه یو یې کورونه، خوونځي، سړکونه او کلینیکونه وران او دوی د کډوالۍ ژوند تاړ کړی دي. دوی نن په جلال آباد کې د حق غوښتنې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل ځوانان دا شل کاله کېږي چې هر ورځ د نظام د پایښ لپاره د سر او مال قرباني ورکوي، خو په خبره یې چې حکومت ورسره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې بې غوره سلوک کوي. د شینوارو یو تن قومي مشر میر حمزه میاخیل وایي د دوی په سیمو کې د بمونو د مور تر کچې ازمایښتونه وشول، ووژل شول او اوس غواړي چې ورسره شوی ژمنی عملی شي.
مونږ له سربازی را کړی، مونږ له جنازې را کړی، مونږ له وطن دفاع را کړی، مونږ د غشپګو لسوالیو خلکو هیڅ شی پاتې نشو چې په مونږ ونه ازمل شو.
د دوی لړلې شاه محمود شینواری وویل 12 د شینوارو پولیسوالیو کې دوامدارو جنگونو د دوی هیڅ کور روغ نه دی پریخی او خلک یې په دښتو او ویجاړو کندرو کې تر شنه اسمان لاندې به برخلیک ژوند کوي.
د تیرو جنگونو لامل چې څومره زیان دغه سیمه ته رسیدلې ده، ځکه دغه شپږو ولسوالۍ دغه سیمه چې دوه لسیزې دوامداره جګړه پکې و، دلته هیڅ کور روغ پاتې نه دی. اوس موږ شنواری په خیمو کې په تاسې وګوري د سرکې سره هلته اوس هم یو زاړه وټولنه د کړکۍ او دروازې نه لري، کلونه وشو په هماغه ځای کې پراته دي، تر اوسه پورې سرپنا مسله ورته نه ده حل شوې.
فرمانګل شنواری د دور بابا اوسیدونکی دی. دی وایي دوی په دې خاطر قرباني ورکوي چې ژوند او حقونو ته درناوی وشي، او په خبره چې خپل حقونه تیریدونکي نه دي.
نه کلینیک لري، نه مکتب لري، نه مسجد لري، نه کور لري، اخر ولی کوم بل لاړ شي. دغه قربانۍ چې ورکو دغه د څه لپاره ورکو؟ که د دې وطن لپاره ورکو، د دې وطن خلک یو، باید مونږ ته چې کوم حق او حقوقي باید مونږ ته غشای میلاو شي. دا زموږ غوښتنه او دا غواړو، د رئیس جمهور نه غواړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا دوه کاله وړاندې افغان حکومت په ننګرهار کې د داعش ډلې د ماتې له خبر ورکولو وروسته په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول د شینوارو په ولسوالیو کې له زیانمنو شوو سره د مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې وروستیو دوو کالو کې ننګرهار ته په خپلو سفرونو کې د جنگ ځپلو سیمو د خلکو د کورونو، سړکونو، کلینیکونو او ښوونځیو د جوړولو او د کار روزګار پیدا کولو ژمنه وکړه، خو د ځایي خلکو په خبره تر اوسه یې په عمل کې هیڅ څرک نه دی لیدل شوی. خو اوس د ننګرهار د شینوارو د شپږو ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران خبرداری ورکوي چې که ورسره شوي ژمنې عملي نه شي، نو په خپلو مدني حرکتونو به پیل وکړي.
مدني حرکتونه زموږ قانوني حق دی، او دا مدني حرکتونه ښایي له حکومت سره تر پریکون او آن د تورخم جلال آباد لوی لارې تر بندولو ورسیږي.
د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د عمومي وضعیت ارزونې په موخه ننګرهار ته راغلی و، او دغلته یې له ځایي چارواکو، مسؤلینو او ولسي خلکو سره وکتل. خو د ولسمشر له وروستي راتګ وروسته نیوکې او اندېښنې دا وې چې ولسمشر په داسې حال کې چې د تیر کال ژمنې یې لا په خپل ځای پاتې وي، دا ځلې هم یوازې خپلې ژمنې تکرار کړي او بیرته ولاړ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې په ژمي کې د سونګ توکو لوړو بایو له ستونزو سره مخامخ کړي دي، خو د سونګ توکو پلورونکو بیا د ازادۍ راډیو خبریالې ته ویلي دي چې په لویو لارو کې د طالبانو او دولت لخوا لوړ محصول د دې باعث کیږي چې د دې توکو بیې لوړې شي.
د ژمی سخته یخنی خو د سون توکو لوړې بیې د تیرو کلونو په شان کابل ښاریان یو ځل بیا د سون توکو له لوړو بیو سر ټکوي. سیف الله هاشمی د کابل ښار اوسیدونکی وایي هر کال چې یخنی زیاته شي د سون توکو خرڅونکي په خپل سر بیې لوړوي، چې په پایله کې ډیری خلک د سون توکو د اخیستو وس نه لري او یخنی زغمي.
اکثرا چې بوزګار دي په ډیر مشکلاتو باندې مخ شوی دی، اکثریت زه پیژنم چې نه لرګي وس توان نه لري، نه د زغالو هوا ته، نه د ګازو توان لري چې دوی ګاز واچوي په دې یخه هوا کې دوی خپل ژوند مخ ته وړي.
عمر د کندوز له جګړو کابل ته راغلی. دی وایي کلي کې مو جګړې وژني، خو دلته بیا د سون توکو لوړو بیو مو ژوند تریخ کړی. نوموړی وایي د ورځې 400 افغانۍ ګټي چې هغه هم یوازې د ګاز په اخیستو مصرفوي.
چې عوام مقابل کې نه کوي، روی نرخ آزاد دی، خو چې تلس روپی روڑا سل روپی خرس که در سره نشتا تا نا پخته نوکی در خپل طول دی دولت کمزورتی ها ده که دولت آیات و لری ارزی که نرخدامه و لری والا که روپی پور تا خدسو برکی خود تلس روپی روڑا سل خرس که در سره نشتا تا نا پخته نوکی نشتا.
در جمعی لر آرسی دو سره پا کابل خرگو دبروز کرو گازو او آن در تیل و بایی در پام ورد لوری شوی دی. در لرگوی او دبروز کرو خرسون که مصطفی خزان ازادی رادیو سره خبرو که وای چی در لوی لامل پلو یلارو که در طالبانو او بیا دولت لخوا در لورو تعرفو ورکول دی.
تعریف دولت 2300 یک تون زغال تعریف دولت میخوره. اگر می یک هزار باشه تعریف دولت شاید همینجی در که زغال ما 10000 بفروشیم شاید 8000 9000 بفروشیم دیگر. 20000 با طالب ازی چی میگره تعریف میکنه.
اوس مهال کابل ښار کې د یو کیلو ګازو عمده بیه 500 افغانۍ، یو ټن ډبر سکاره او یو خروار لرګي په 8500 افغانۍ پلورل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت چې په بازارونو کې د نرخونو د سار دنده لري وایي چې هیڅ چاته به د دې اجازه ورنه کړي چې د سون توکو بیې په خپل سر لوړې کړي. د یادونې ده چې کابل ښاروالۍ تل بازارونو ته د نرخنامو د ورکړې خبره کړې، خو عام خلک بیا وایي چې دا نرخنامې نمایش نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
مسیر هلمند هم د کابل د بګرامان یو لهپلنه نریکه نیولې ده. زما تاسو ته او تنه د مهاجرت وزارت څخه د خبره ده چې د کومې شخصي شبکې چې دي لکه افغان د سیم او روشن او انتن او داسې نورې هغوی انټرنیټ باید دوړې دي او بل وخت یې کم ده. په نور ښودو که موږ وکړو تقریبا درې میاشتې شپږ میاشتې د حد اکثر وخت دي دوی حد اکثر وخت ده یو میاشت ده. نو هیله ده چې مهاجرت وزارت واوري. وسلام.
روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ سره د ورځې خبره کوم. روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ خدیه دا رقم دی د ششلم لپاره چې یو پیرا کار کوي یو پیران کې په دې روم یې د خدیه سره باندې یې وانته وانتن خوشتنه موږ بل کوو چې وانتن بل څه شو شي ان شاء الله راته موږ په شي پال دې سما دا پیغام دې نشه سي. وسلام.
زکلی والا شنابه هلمن ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. کوم څلور زره ټولګي چې په لور ولایت کې یعنی ډېره برخه یې په لوی کندهار خصوصا په هلمن ولایت کې جوړې ده مرددې هرکلی کوو. مرددې ډېر زیات منندوی یم چې د هلمن ولایت د خوار او غریب او وروسته پاتې ولس سره دومره لړ او غټ خدمت وسو. نو د هلمند ولایت د شمالي ولسوالۍ او د ټول هلمند د کوم ماشومان چې دي هغه په ډېرو سختو کارو مشغول دي او درس او تعلیم ته نه خلاصېږي. نو دا سبان زر ټولګي چې په هلمند ولایت کې اواز جوړېږي مردو هرکلی کوو. د دې سره به د هلمند ولایت 90% خلک د تعلیم سره برخمن شي. زما د ټولو پلازونو ورونو او مشرانو څخه دا په کلکه باندې دا غوښتنه ده چې د دغه چانس پوره ګټه واخلي. خپل ماشومان او دغه کوم ټولګي چې جوړېږي د ته وخت ځانګړی کړي او دې ته ورواستي. وسلام په احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. قدرمنو اوریدونکو، د امنیت او سالم چاپیریال په اونیس پروګرام کې نن پر دې خبرې کوو چې ولې د ماشومانو په ګېډه کې چینجی پیدا کیږي.
د نس چینجی اصلا د حفظ الصحې د نه مراعت له کبله پیدا کیږي، ځکه چې د ټولو چینجیانو هګۍ په خاورو دوړو کې شته.
دا پروگرام د سپورت نړۍ له اونیس پروگرام سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې خبريږي. خو له هغه مخکې یو نړیواله مسله. متحد ایالاتونه به د یمن حوثی یاغیان د یو تروریستي ګروپ په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې حوثیانو ګڼ خلک وژلي، د سیمې ناکرارۍ ته دوام ورکوي او یمن یوې سوله ییزې حل لارې ته نه پرېږدي. له بلې خوا مرستندوی ټولنې اندېښنه لري چې د امریکا دا اقدام به جګړه ځپلي یمن ته د بشري مرستو مخه ونیسي. صفي الله ستانکزی په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لنډیز اوروي.
امریکا وایي حوثی یاغیان ځکه د ترهګر ګروپ په توګه نوموي چې دې ډلې د یو پوځي کمپاین په پیلولو سره ګڼ خلک وژلي او لا هم د سیمې ناکراره کولو ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه اعلامیه کې د ترهګریز ګروپ په توګه د حوثیانو د نومولو په اړه دا څرګندونې کړې. حوثیان چې د انصار الله ډلې په نوم هم پیژندل کیږي د یمن شمالي سیمې په کنټرول کې لري او د عبدالربو منصور هادي د حکومت پر ضد چې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ملاتړی دی جنګیږي. حوثیان بیا د ایران له ملاتړه برخمن دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو په اعلامیه کې راغلی چې حوثیان د دې لپاره ترهګر ګروپ نومول کیږي چې په بهر کې د بریدونو د ملکي وګړو تاسیساتو او سوداګریزې بار چلونې د ګواښلو په څیر د خپلو کړنو لپاره مسؤول وګڼل شي. د حوثیانو په وړاندې د امریکا د حکومت لخوا داسې وخت د دغه اقدام هوډ شوی چې تمه ده په څو کم لسو ورځو کې د امریکا منتخب ولسمشر جیو بایدن لوړه وکړي. رویټرز خبري اژانس هم لیکلي خای امریکا د نن ورځې په جریان کې رسمن حوثی ډله د ترهګرو ګروپ ته ورزیاته کړي. د امریکا په دې اقدام باندې مرستندوی ډلې اندېښمنې دي، ځکه وایي له جګړه ځپلي یمن سره به د دوی د مرستو مخه ډب شي. د یمن خلک د کورنۍ جګړې د دوام په خاطر له سختې لوږې سره مخ دي او مرستندوی ډلې هڅه کوي چې په یو ډول نه یو ډول له حوثیانو سره په اړیکه کې وي او د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي. خو رویټرز بیا د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي د مرستندوی ډلو د کار د دوام لپاره به خاص ترتیبات نیول کیږي. له هغې ډلې به د ډونالډ ټرمپ اداره د مرستندوی ټیمونو ته جواز لیکونه ورکوي څو د مرستو رسولو لړۍ بند نشي. یمن لکلونو په کورنۍ جګړه کې ده. په 2015 کال کې د عبدالرب منصور هادی له حکومت د ملاتړ په هدف د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف جوړ او عملاً یې بریدونه پیل کړل. څه وخت د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې هڅې هم وشوې. اوس دا سازمان بیا په دې هڅه کې دی چې د یمن د جګړې د هواري او هلته د روان انساني ناورین د پای ته رسولو لپاره د سولې مذاکرې بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو سازمان د راپورونو په اساس د یمن 80% خلک مرستو ته اړتیا لري او میلیونونه کسانی د لوګې له خطر سره مخ دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غاګله ازادي رادیو او ری قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د امنیت